سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو مخامنې خبري مجلې ته مو ز فريده سيال هرکلی کوم. مجله په خبرونو پیل کړو. راپورونه وایي چې نن طالبانو په لخکرګه کې شل کسان د بیلابیل جرمونو په تور په درو وهله. په هلمند کې د طالبانو د ولایتي ادارې د اطلاعات او کلتور ریاست مرستیال مولوی محمد قاسم ریاض ازادي رادیو ته وویل چې دغه شل کسان چې ټول نارینه دي د غلاو نه مشروع اړیکو په تور نیول شوي وو چې د محکمې تر پریکړې وروسته نن چهارشنبه د خلکو په مخ کې په درو وهل شول. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وروستیو کې پر هغو چې د دوی محکمې مجرم کړي د خلکو په وړاندې د سزا پلي کول زیات کړي دي چې د بشري حقونو د سازمانونو او د نړۍ د یو شمېر هیوادونو لخوا پرې سختي نیوي کشوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیڅ هیواد نه غواړي چې افغانستان د ترهګرو خوندي ځای اوسي او یا هم له دې هیواد د ترهګریز بریدونه پلان شي. بلاول بوټو وزارتداري تېرې ورځ له یو انډونیزیا چینل سره په امریکا کې ویلي دي چې په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده. نوموړی د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ سپین بولدک چمن دروازې ته څیرمه د پاکستاني او طالب ځواکونو ترمنځ په نښته کې دواړو لورو ته مرګ شو. بلاوه وختله د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي بلجیم د زیانګالو افغانانو سره د 3 میلیون یورو مرستې ژمنه کړې ده. اوچا نن په ټویټ کې له بلجیم هیواد څخه د مننې تر څنګ له بسپنه ورکوونکو هیوادونو غوښتنې کړې چې اړمن افغانان دي په روان ژمي کې هیر نه کړي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د ښځو د توانمندۍ او جنسیتي برابرۍ ادارې ویلي و چې 6 میلیون افغانان د حقیقت سره مخ دي. بسپنه ورکوونکو ادارو او سازمانونو افغانستان د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړی دی چې وګړي تر ټولو ډېر بشري مرستو ته اړتیا لري. یو شمېر ډیپلوماټان وایي ظاهر انداز ښکاري چې ایران به د ملګرو ملتونو د ښځو له ادارې د ښځو او نجونو د حقونو د ضد پالیسیو له امله له دې سازمان څخه وشړل شي. خو تمه کیږي چې یو شمېر هیوادونه به د امریکا متحده ایالاتونو د دې غوښتنې له منلو ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیزو چارو شورا چې 45 هیوادونه پکې غړیتوب لري نن د امریکا متحده ایالاتونو هغه پریکړه لیک ته رای ورکوي چې په دغه سازمان کې د ایران د پاتې مودې څخه دغه هیواد په سمدستي توګه لري کړي. اوس ایران د ملګرو ملتونو د ښځو چارو کمیسیون کې تر 2018 کال پورې غړیتوب لري. په نړیواله کچه سکال 3 شپېته ژورنالستان بندیان شوي دي چې په تیرو 3 لسیزو کې بې ساري کړنې شوي دي. د ژورنالستانو د مسؤلیت کمیټې نن د دسمبر په 14مه ویلي د هغې احصایې له مخې چې دوی هر کال راټولوي دا په 13 کلونو کې لومړی ځل دی چې په نړیواله کچه د زندنه شوو ژورنالستانو دومره لوړ شمېر ثبتېږي. د کمیټې ویلي دي چې د دسمبر تر پایلې 3 شپېته ژورنالستان د زندانونو د ملي تر شاو چې دا د 2018 کال پر 40% لوړوالی ښیي. د ژورنالستانو د مسؤلیت کمیټې د کلنۍ احصایې له مخې ایران د نړۍ په کچه تر ټولو ډېر ژورنالستان بندیان کړي دي چې ترې وروسته چین، میانمار، ترکیه او بیلاروس د هغو هیوادونو په ډله کې یاد شوي دي چې ډېر ژورنالستان پکې بندیان دي. او مراکش او فرانسا په دویمه نیمه پایلوبه کې لوبیږي. د قطر د نړیوال جام سیالۍ دویمه نیمه پایلوبه نن د کابل پر مهال د شپې ناوخته د مراکش او فرانسې ترمنځ ترسره شي. په لومړۍ نیمه پایلوبه کې ارجنټاین 3-0 کروشیا ته ماتې ورکړه او پایلوبې ته ووت. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته مطالب لرو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو هیله مندی چې طالبان به په افغانستان کې ټول ګډونه حکومت جوړوي.
We are hopeful that the
muktamal ruch da Afghanistan muaqat hukumat sal ramasta kido yow kal tiri gine wazida che da trahgari masale ta barasidan ukri balki amniyat ba ham khondi kri
خو یا طالبان به د پاکستان دغه غوښتنه چې ټولګډونه حکومت جوړ کړي پوره کړي او کنه د پخواني جمهوري نظام د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل نظر مو پرې پختلی دی.
طالبان یا پاکستان په تیرو 10 کلونو کې په خپله د تروریزم د تقویه لپاره وسیله وه.
د ملګرو ملتونو د ښځو برخې یو ځل بیا د افغانو میرمنو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. موږ وړاندې په مجله کې په افغانستان کې د هغو میرمنو سره خبرې کړي چې اوس مهال د طالبانو د محدودیتونو سربېر اقتصادي ستونزو سره لاس ګرېوان دي. وړاندې مجله کې به درته په دې موضوع راپور ولرو. د ننګرهار نه به د مالټو د حاصلاتو په ډېروالي او د باغدارانو په ستونزو به هم درسره راپور ولرو. نړیوالو مسایلو ته به هم تم شو. نو ملتیا مو غواړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. طالبانو هلمند کې شل کسان د شمیر جرمونو په تړاو په درو وهلي دي. د طالبانو د هلمند اطلاعات او کلتور ریاست مرستیال مولوی محمد قاسم ریاض ازادي راډیو ته ویل چې دغه شل کسان چې ټول نارینه دي د غلاو نه مشروع اړیکو په تور نیول شوي دي چې د محکمې تر پریکړې وروسته نن چهارشنبه د خلکو په مخ کې په درو وهل. تاسو کولی شئ چې د دې خبره جزئیات د ازادي راډیو په ویب پاڼه چې پته یې ازادي راډیو ډاټ کام ده هلته ولولئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیڅ هیواد نه غواړي چې افغانستان دې د ترهګرو خوندي ځای اوسي او یا هم دې له دې هیواده ترهګریز بریدونه پلان او ترسره شي. بل اول بوټو زرداری تیر روز له یو انډونیزی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده. نوموړي د څرګندونې په داسې حال کې کړي دي چې د رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ سپین بولدک چمن دروازې ته څیرمه د پاکستاني او طالب ځواکونو ترمنځ په نښته کې دواړو لورو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. مخکې له دې نه چې د دې موضوع جزئیات درسره شریک کړو، موږ د دې موضوع په تړاو باندې د تیر جمهوري نظام د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل سره زموږ همکار خاطر پردیس خبرې کړې دي او دغه موضوع ورسره شاربلې ده.
اول خو دا چې طالبان او یا پاکستان په تیرو شلو دیرشو کلونو کې په خپل د تروریزم د تقویې لپاره وسیله وه او زیاتره ګروپونه دغه د توریستي ګروپونه چې کوم یو دي یا افراطي ډلې دا د پاکستان لخوا تقویه شولې ځای ورکړ شو او دا په هغه د فرانچایز په شکل باندې دا وړل چې دیونه د خپل هغه د ستراتیژیک اهدافو لپاره پاکستان استفاده وکړي. اولې د افغانستان په ضد باندې استعمال کړل، اوس وړل چې د منطقې د هیوادونو په ضد باندې د استعمال کړي او یا د نورو ملکونو نه که هغه چین ده او روسیا ده یا امریکا ده د دېونه په باج واخلي. نو تاسو ګورئ چې په افغانستان کې په تیر دغه یو نیم کال کې چې طالبان قدرت ته راغلي دي، هم فزیکی امنیت دېونه شکر چې ټینګ کی او هم بشري امنیت او وضعیت ورځ د بل نه خرابېږي.
میخیل چې اوس تر ډیره پورې باور دادی چې په افغانستان کې طالبان د پاکستان په ملاتړ باندې بریالي شو او قدرت ته ورسیدل، لبلې خوا بیا داسې هم ویل کېږي چې پاکستان د ترهګرۍ په ملاتړ باندې تورن دی، نو په اوسنیو شرایطو کې له طالبانو څومره توقع کېدای شي چې مبارزه دی وکړي؟
نو زه په خپله لکه مخکې شما وویل چې یو هیواد یو ډله چې هغه په خپله توریزم د تقویې لپاره د هغې د خپرېدلو لپاره کلونه کلونه کار کړی او هغه د دیو د خارجي پالیسي مهم رکن وي، هغه ستراتیژیک ډپت پالیسي چې دی ورته وایي یا عمق د پالیسۍ چې کوم یو دی چې دغه غیر دولتي افراطي ډلې یعنی دا د دیو هغه د پالیسي مهم رکن دی چې دا د کشمیر کې مې استفاده ته وکړه، په افغانستان کې هم وکړله او په نور ملکونو کې دې نه استفاده کوي. نو دا پاکت کې چې یو سړی په خپله یو ګروپ تقویه کوي، یو فکر تقویه کوي او بیا په عین حال کې وایي چې موږ دې ته د هغې په ضد باندې مبارزه کوو، زه فکر کوم چې دا سمه نه وي.
میاخیل صاحب، اوس خپله نړۍ څومره په پاکستان باندې باور کولی شي ستاسو په باور باندې؟
نړۍ ډېر شک اوس په پاکستان په دغه باندې لري، ځکه چې مخکې دې و هغه روابط د چینو روسیه سره زیات خو د پاکستان، ځکه چې دی و په ویل چې طالبان به تغییر کړی دی او بلدار چې طالب د داعش په مقابل کې د توریزم د پراخوالي مخه ونیسي په مرکزی آسیا او یا د چین کوم ګروپونه چې کوم یو دي د دې مخه به ونیسي، نو هغه به سپک کول چې کېدای شي چې دا به صحیح وي. نو اوس هغه چین او روسیا هم په پاکستان باندې بې اعتباره ده او هم په طالبانو باندې او دغه وروستی واقع چې کوم یو رامنځته شولې دا په خپل د دې هغه څرګندونه کوي چې دلته روابط سره یو څه خراب شوي دي او هغه اعتماد وجود نه لري.
د تیر جمهوری نظام د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل و چې خطر پر دې سره د بلاول بوټو د څرګندونو په اړه خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 كيلو هرتز اوريدل اي شيء.
طالبانو هلمند کې شل کسان د یو شمیر جرمونو په تړاو په درو وهلي دي. د دې موضوع جزئیات باز موږ هم کار نه چمدا شي بر سره په استودیو کې وصل دی حسیب تلاش نه وورو ستړي مشي تلاش صاحب مهرباني.
د طالبانو د هلمند اطلاعاتو او کلتور ریاست مرستیال مولوی محمد قاسم ریاض ازدری روته وویل چې شل کسان چې ټول نارینه دي د غلا او نامشروع اړیکو په تور نیول شوي وو. د دوی په وړاندې محکمې تر پریکړې وروسته نن چهارشنبه د عامو خلکو په مخ کې په درو وهل شول. همدارس په تیرو څو ورځو کې د هیواد په څو ولایتونو کې ښځو او نارینه ته په عام محضر کې د درو وهلو سزاګانې ورکړل شوې. طالبانو د تیرې سې شنبه په ورځ د اعدام لومړنی علني حکم هم په فرا کې تطبیق کړ. دا اقدام د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د مدافع ډلو، متحده ایالاتو، بریتانیا، فرانسې او یو شمیر نور هیوادونو له سخت خبرګون سره مخامخ شو. په وروستي مورد کې وویشتنه خځې او نارینه په پروان ولایت کې د خلکو په وړاندې په درو وهل شول او له دې مخکې طالبانو په غور، تخار، لوګر، کندهار او څو نورو ولایتونو کې هم لسګونه کسان په درو وهل دي. طالبان وایي دا سزاګانې د دینی احکامو په اساس عملي کوي. د بشری حقوقو سازمان په افغانستان کې د علني دامونو او د درو په وسیله د سزاګانو له کبله اندېښنه څرګنده کړې وه او د هغو د سمدستي بندېدو غوښتنه هم کړې ده.
ډېر مننه کور مودان حسیب تلاش وو چې په هلمند کې د شلو کسانو د درو وهلو په تړاو جزئیات راکول. بیا به هم د افغانستان یو مسلې ته تم شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیڅ هیواد نه غواړي چې افغانستان دې د ترهګرو خوندي ځای واوسي او له دې هیواده دې ترهګریز بریدونه پلان او ترسره شي. بلاول بوټو زرداري تېره ورځ له یوې انډونیزي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده. نوموړی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ سپین بولدک چمن دروازه ځې تاثیر ما د پاکستان او طالب ځواکونو ترمنځ پنخته کې دوړو لورو ته مرګ ژوب لوخته. همکار مې خاطر پردیس هم در شبر سره په سټوډیو کې وصل دی. د دې موضوع نور جزئیات موږ سره شریک کړي. ستړي مشي پردیس. بلې زمو ښه کوي پردیس. پردیس صاحب موږ ساسو غږ نه لرو. که چېرته تاسو مو د خپل مایکروفون آن کړئ. پردیس صاحب موږ ساسو غږ نه لرو. که زما غږ اوري پردیس صاحب ساسو مایکروفون آف ده. که هغه آن کړئ چې موږ ساسو غږ واورو. په بخښنې سره چې زموږ همکار غږ نه اورېدل کېږي بیرته به دوی ته راوګرځو. اوس به د افغانستان یوې بلې مسلې ته ورشو چې دا هم د رسنیو د ځینو ملاتړو بنسټونو مسؤلینو او خبریالانو په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو د بندېدو دوام ته اندېښنه ښکاره کړې ده. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې پر رسنیو د محدودیتونو پر ځای دې له دوی ملاتړ وکړي. د اندېښنې په داسې حال کې دي چې جمهور خبری اژانس تازه په یوې خبر پاڼه کې په کابل کې د طالبانو د استخباراتو له لوري د پرله پسې ګواښونو وروسته د خپل مرکزي دفتر د بندېدو خبر ورکړه. خو طالبانو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي. د دې خبرو جزئیات تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه چې پته ازادي راډیو ډاټ کام د هلته ولولئ. اوس به نړیوالې مسلې ته ورشو. په نړیوالو مسلو کې به د اوکراین جګړې ته تم شو. د فرانسې او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له لوري هڅې روانې دي چې د اوکراین ټولې اټومي بټۍ ته پلاوی واستوي. نړیوال اندېښنه لري چې پر اوکراین د روسیې د بریدونو له امله نړیوال اټومي ناورین رامنځته نه شي. په دې اړه به زموږ همکار احمد شیبر چې په یو څو شوبو کې به سټوډیو ته راشي په دې موضوع به راسره نور بحث وکړي چې د اوکراین جګړه به تر کله غځېږي، ولې نړیوال اوکراین ته مخه کړې ده، آیا د دې امکانات شته چې دغه اټومي بټۍ په اړه چې نړیوال اندېښنه لري داسې یو اټومي ناورین په نړۍ کې رامنځته شي چې خطرې ټولو نړیوالو ته وسی. زموږ همکار همدا شیبه په سټوډیو کې د دې موضوع جزئیات پر سره شریک کړي. ستړي مو سي شیبر صاحب مننه چې راغلي. که د دې موضوع نور جزئیات مخ ته راکړي.
مننه. البته اول براشم دته چې په اوکران کې تازه جګړې شوې دي، نن ډیره مهمه موضوع دا ول چې د نړیوالو آژانسونو سرخط و چې د اوکران په پلازمینه کیف باندې د روسي درون الوتکو بریدونه کړی دي. خو د اوکران هوایي دفاع وایي چې دوی توانېدل دي چې د دې الوتکو د تخریب مخه ونیسي. د پلازمینه کیف شاروال ویتالی کلچکو په ټلګرام کې تر چاودنو وروسته ولیکل چې دوه دولتي ودانۍ زیانمن شوې دي. خو د اوکراین د هوایي ځواکونو ویاند یوري اهنات وویل چې هوایي مدافع سیستم اخیستمن وو او دیارلس درون الوتکې نسکوري کړې دي. د اوکراین جمهور رئیس ولودیمیر زیلنسکی په یو ویډیوي پیغام کې د دې الوتکو د نسکوري دوب خاطر د هوایي مدافع سیستم ستاینه وکړه او ویل چې دا ښکاري چې ټول درون الوتکې چننې بمباري کوله نسکوري شوې دي. او بل ورته فریده جانې د اوکران په ختیځ کې د سختو جګړو راپورونه ورکړل شوې دي چې روسي ځواکونو د جګړې په لومړۍ کرښه کې په ختیځ کې د توپخانې ډزې زیاتې کړې دي او په توغندیو باندې ډزې کوي. که سیاسي موضوع ته د اوکران په ارتباط راشم، د فرانسې او ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له لوري هڅې روانې دي چې د اوکران ټول اټومي مرکزونو ته پلاوی واستول شي. نړیوال اندیشنه لري چې پر اوکران د روسیې د بریدونو له امله اټومي ناورین رامنځته نشي. د اوکران صدر اعظم دینیس شیمیهال وای پر هغې موافقې له همکار روان دی چې د اوکران د زاپروژیا له اټومي مرکز څخه درنې وسلې وباسي. شیمیهال پرون په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر امانوئل ماکرون او د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له عمومي مشر رافائل ګروسی سره د زاپروژیا د اټومي مرکز په تړاو غونډې وکړې. شیمیهال د اوکران تلویزیون ته وویل چې د زاپروژیا په تړاو د روسي چلند لا هم سخت دی. د اوکران ټول اټومي مرکزونو ته د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د پلاو واستول د هغه څو برخه ده چې په دې جګړه ځپلې سیمه کې د لوی ناورین مخه ونیول شي.
ډېر مننه کور مودان احمد چیبر و چې د اوکران د جګړې روسي جزئیات راکول.
آزادی رادیو پرلندو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر شپارس اشاریه او
نولس اشاریه اته
چلور وشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپارو میترو او ریدالیسی.
بیا به هم د افغانستان یو بلی مسلې ته ورشو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیڅ هیواد نه غواړي چې افغانستان دې د ترهګرو خوندي ځای اوسي او له دې هیواد دې ترهګریز بریدونه پلان او ترسره شي. د دې موضوع جزئیات به زموږ همکار خاطر پردیس را سره شریک کړي. ستړي مشي پردیس صاحب، تاسو زموږ غږ پردیس صاحب په بخښنه سره چې زموږ همکار تخنیکی ستونز لري او موږ نشو کولای چې دوی په خبرونه کې راوخلو. د ملګرو ملتونو د ښځو سازمان په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلی ده. د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو سازمان په یو ټویټونه کې ویلي دي چې په افغانستان کې ډېرې ښځې خپلو لومړنیو حقونو ته د نه لاسرسي سربیره د بشري مرستو د ترلاسه کولو لپاره تذکري هم نه لري. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر ښځې د خپل ژوند او فعالیتونو پر وړاندې له جدي ستونزو او محدودیتونو شکایت کوي. جزئیات په دې راپور کې وره.
چرا ما خانم ها میشه وقت یک قصد رنج بکشیم؟ ما حتی شده که بر اطفال خودم میشود خود ما نخوردیم، بر اولادای خود دادیم.
پروانه ده دو ماشومان و مور او اسبیا امین دواره ده. نوموړی پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو مخکې خپل خوند سره یو ځای کار کوه او خپلې کورنۍ اړتیاوې یې پوره کولې. پروانه چې له یو کال څخه ډېره موده کېږي اوزګاره ده، وایي زه حتی دومره اقتصادي توان نه لرم چې په امیندواري کې ډاکټر ته لاړه شم. پروانه دغه شان ادا کوي چې خپله ټوله ګڼه یې د خپلې 15 کلنې لور د درملنې لپاره خرڅه کړې ده.
مو مجبور شدم به خاطر اولادای خود، به خاطر مریضی بیماری
زیدی تاړه شوم چې د اولادونو د ناروغي او د کورنۍ د اقتصاد لپاره خپل ټوله ګڼه خرڅ کړم. سره زر سپین زر هر څه مې چې درلودل د ناروغ د درملنې لپاره مې خرڅ کړل. زما په 15 کلنې لور په اونۍ کې 2 ځلې عمله راځي او باید روغتون ته بوزو. موږ اړ یو چې هغه ډاکټر ته ورولو چې ښه شي.
ډاکټر به ورته کې خوب شوه.
د پروانې څرګندونې په داسې حال کې دي چې د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یا یو این ویمن د افغانستان د ښځو د ناسم وضعیت په اړه څو ټویټونه کړي دي. په ځینو ټویټونو کې داسې راغلي، ښځې او نجونې وروستنی کسان دي چې خوړو، اوبو، خوندي سرپنا او روغتیا پاملرنې ته لاسرسی لري. په دغو ټویټونو کې دا هم ویل شوي چې په افغانستان کې له ښځو دا تمه کیږي چې د کورنۍ د نورو غړو لپاره قرباني ورکړي، په دې معنا چې ښځې دې لږ وخوري او له ټولو وروسته دې ډوډۍ وخوري. د ملګرو ملتونو د ښځو سازمان په دې ټویټونو کې یوه بله مسله هم یاده شوې چې په افغانستان کې ښځې حتی تذکرې هم نه لري چې له حیاتي خدمتونو او بشري مرستو څخه برخمنې شي. د ملګرو ملتونو د ښځو دغه سازمان د خوراکي توکو د چمتو کولو لپاره د خپلو شتمنیو پلورلو ته د ښځو د مجبوریت او د واده په نوم د کورنیو لخوا د نجونو د پلور په اړه هم لیکلي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د 2021 کال د اګست په 15مه پر افغانستان له بیا ځلې واکمنېدو وروسته پر ښځو او نجونو ډېر محدودیتونه ولګول. د طالبانو د حکومت لخوا د دغو محدودیتونو پر بنسټ ښځې او نجونې په ډېرې دولتي ادارو او خصوصي سکتورونو کې د کار حق نه لري. له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته نشي تللی او د حجاب اغوستل کوم چې د طالبانو لخوا ټاکل شوی دی هم پرې اجباري شوي دي. دوی له شرعي محرم پرته لرې واټن سفر هم نشي کولی. په راوروسته کې بیا تفریحي پارکونه، ښځینه حمامونه او لوبغالو ته هم د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو په تګ بندیز ولګول شو. د بشري حقونو فعاله نظیفه جلالي له دې امله د طالبانو په حکومت نیوکه کوي، خو ټینګار کوي چې نړیوال سازمانونه باید د راپورونو او اعلامیو تر بریده د ښځو حقونو ته د دوی د حقونو د ورکړې په برخه کې خپلې هڅې محدودې نه کړي.
په افغانستان کې نه یوازې ښځې خپل ابتدایي حقونو ته، بلکې خپلو اساسي حقونو، بشري حقونو او هغو حقونو ته چې اسلام ورکړی دي هم لاسرسی نه لري. په داسې حال کې چې طالبان وایي چې زموږ جګړه اسلامي ده، خو په اسلام کې ښځو ته د میراث حق، د شتمنۍ حق، د زده کړې حق او د کار حق ورکړل شوی، او دا څلور حقونه په افغانستان کې له ښځو اخیستل شوي دي. اسلام ښځو ته د سیاسي ونډې حق ورکړی، خو طالبانو ترې اخیستی دی.
پر افغان ښځو او نجونو د دغو بندیزونو لګولو پراخ کورني او بهرني غبرګونونه راپارولي دي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو او نجونو حقوق مراعتوي، خو نه یې واضح تعریف په اړه وړاندې کړی او نه یې د دې محدودیتونو د کمولو لپاره کوم عملي.
له خبرونو ور آخوا
د موسیقي نړیوال شورا په افغانستان کې د طالبان لخوا پر موسیقي بندیز غندلې او د کلتور او موسیقي نسل وژنه بللې ده. دغه شورا د سه‌شنبه په ورځ په خبر پاڼه کې ویلي طالبانو نن هم د خپل واکمنۍ د نوموړې دورې په څیر افغانستان په یو خاموشه هیواد بدل کړی دی او د ماشومان او لویانو په ګډونې د افغانستان ټول خلک د موسیقي بي برخې کړي دي. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
افغان پیژندل شوی سندرغاړي زرسانګه چې په پېښور کې اوسیږي وایي چې د طالبانو له راتګ وروسته افغانستان ته د پروګرامونو لپاره سندرو ویلو ته څوک نه ورغواړي. هغه چې له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ ده، ازادي راډیو ته وایي چې د همدې سندرو ویلو له لارې د کورنۍ نفقه برابروله. اوس یې ورځ تر بلې اقتصادي حالت خرابیږي. دا مګړې په پېښور کې تر خیمې لاندې د پردیسۍ شپې ورځې تېروي.
خدا دې چې مر خوښته بچیا په خیمې کې مرګ راځي بیا وایي چې زرسانګه دومره ګلوکاره دومره سندر غاړو مرمنده وا دې په دایو کوټه نو جوړدار مامه ده بچانو تی شهر مامه نستا
د ایواز زر څنګه د چل بعد اقتصادي حالت سره مخ ده او وای چې د سندر ویلو ازادي ور نه اخیسته ده، بلکې نور هنرمندان هم له ورته برخلیک سره مخ شوی دي. طالبان په افغانستان کې د بیا جری واک تر لاسه کولو څخه وروسته په تیرو نګدې شپاره سمیشتو کې د موسیقي په خبرولو او اوریدلو بندیز لګولې دي. یو شمیر افغان سندر غاړي چې افغانستان بهر دی وای د وسنی وضعیت دوام به پوګد محال کې افغان موسیقي ته سخت ضربه ورکړي. سندرغاړي فريدا ترنوي موسیقي د دې ترڅنګ چې په ټولنه کې د خوخي لامل کېږي، د نورو هیوادونو خلکو سره مرسته کوي چې د یو هیواد له کلتور سره بلد شي.
متاسفانه
این میتونه
خودش یک ضربه
بسیار لبه ده مرغه داخل کولی شي چې یو لوی ضربه هم د یو هیواد او هم د ټولنې د خلکو اقتصاد ته وي. ټولنه د یوې له تاوتریخوالي د کی ټولنې خواته روانه ده. هغه ټولنه چې متاسفانه په هغه کې د موسیقي هیڅ رنگ او بوی نشته،
جامعه‌ای که در او متاسفانه هیچ رنگ بوی از هنر و موسیقي نیست.
دا په داسې حال کې ده چې د موسیقي نړیوال شورا د سیشنبې په ورځ په افغانستان کې د موسیقي د حقونو د وضعیت پاړه دی وی اعلامیه په خبرولو سره په افغانستان کې د طالبانو لخوا د موسیقي بندول او د موسیقي حق تر پښو لاندې کول په کلکه غندلی او د افغانانو د موسیقي د حقونو د بیا پر ځای کېدو غوښتنه کړې ده. په دغه اعلامیه کې ویل شوی چې طالبانو نن هم د خپل واکمنۍ د لومړۍ دورې په څیر یو ځل بیا افغانستان په یو خاموش هیواد بدل کړی او د افغانستان خلک د ماشومانو او لویانو په ګډون د موسیقي له حقونو بې برخې کړي دي. د موسیقي د نړیوال شورا په اعلامیه کې په افغانستان کې پر موسیقي بندیز د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له نړیوال اعلامیه ښکاره سرغړونه بلل شوې ده. د اعلامیه پر بنسټ د ملګرو ملتونو د حقونو نړیواله اعلامیه وایي هر څوک حق لري چې د ټولنې په کلتوري ژوند کې په آزاد ډول برخه واخلي او له هنرونو څخه خوند واخلي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه ویلي، خو نوموړي د تیر کال په جد میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي و چې موسیقي د اسلام د دین له نظره حرامه ده. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر او بنسټګر احمد ناصر سرمست چې په دې وروستیو کې د موسیقي له نړیوالې شورا څخه د موسیقي د حقونو د اتل لقب ترلاسه کړی، ازادي راډیو ته وایي هغه افغان هنرمندان او سندرغاړي چې له افغانستان بهر دي د افغاني موسیقي د هنر د ساتنې مسؤلیت لري.
در کنار از اینکه هنرمندا به خصوص موسیقی دان
پر دې سربېره چې د افغانستان هنرمندان او په ځنګړي ډول د موسیقي هنرمندان دند لري چې د افغاني موسیقي د مقام د ساتلو او له افغانستان نه بهر د نوي نسل لپاره د شرایطو د برابرولو لپاره کار وکړي، د عامه ذهنیت په ویښولو او خبرولو کې دي هم مرسته وکړي او نړۍ د خبره کړي چې نن په افغانستان کې څه روان دي. دوی د خپل هر پروګرام او هر کنسرت د دې لپاره چې طالبان د کلتور او موسیقي ضد دي په احتجاج بدل کړي.
د موسیقي نړیواله شورا چې له 150 هیوادونو له زرو زیات غړي سازمانونه لري اعلان کړی چې د موسیقي د 5 حقونو د تطبیق او تضمین لپاره دي دا شورا هڅه او مبارزه وکړي. د موسیقي نړیواله شورا له 1994 کال راهیسې فعالیت کوي او په نړۍ کې د موسیقي د حقونو او د هنرمندانو لپاره د عدالت غوښتنې تر ټولو لویه شبکه ده.
ننګر هر کې د ملټو قراردادیان خپل حاصلاتو ته په ګاونډیو هیوادونو کې د بازار مندنې غوښتنه کوي. دوی وایي مالټې په افغانستان کې مارکیټ لري خو په ګاونډیو هیوادونو کې کې ورته بازار پیدا شي د دوی اواید به ورسره ډیر شي. خو په ننګر هر کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست مسؤلین وایي که څه هم د تیر کال پرتله لږ د ملټو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی خو د حاصلات دومره نه دي چې بهرنیو هیوادونو ته صادر شي. په ننګر هر کې د ملټو په بڼونو کې سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده چې د دوی خبره ل خپل کار هم خوشاله دي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د ننګرهار د کانال ریاست اړوند د مالټو د بڼونو قراردادیان او کارکونکي وایي د تیر کال په څیر سږ کال هم دوی د مالټو له بڼونو سلګونه ټنه حاصلات راټول کړي دي. د مجیب الرحمن په نوم د مالټو یو تن قراردادي ازادي راډیو ته وویل که څه هم د اقلیمي بدلون او د هوا د تودوخې له امله د مالټو حاصلات اغیزمن شوي دي خو په خبره یې بیا هم د دوی حاصلات د افغانستان د بازارونو غوښتنه پوره کولی شي. نوموړی د طالبانو له حکومت نه د ننګرهار مالټو ته ګاونډیو هیوادونو کې هم د بازار غوښتنه کوي.
سکه لیدا موسم او لګرم ګرمایش ډیرونه دغه د وجنه مالټې تاواله او ان شاء الله مونږ کوشش کوو پرګانې ورکو سری ورکو چې آینده د پاره مونږ د پاره ښه حاصلات ورکی او بلغه خبره ده د ازمن مال چې کم دی ایکسپورت وشي نور ملکونو ته لاړ شي، تاجکستان ته او پاکستان ته لاړ شي، ان شاء الله یو ښه عاید به مونږ ته په لاس راشي او زمونږ د سرمایه
مجیب الرحمن وایي د ننګرهار کانال ریاست څخه 12 شرکتونو د مالټو حاصلات په قرارداد نیولې دي چې دوی هر ورځ پې کوي او د افغانستان نورو ولایتونو ته لیږدوي. د یادونې ده چې د مالټو په دغو بڼونو کې سلګونه کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده چې له خپل کار خوښ دي. د مالټو د بڼونو دوه تنه کارګران تاج محمد او غلام رسول
دا تاجکستان تم افغانستان ټول ولې اپنو ته بیا بار تاجکستان ته ګورځي یو کارتن 400 روپے سر وټو او دلته لګي او کار ته خو به خوشاله یو دا دی امني افغانستان اوس دا سلور دیش ولې اپنو ته تولیدي دی مالته.
د ننګرهار فارمسي سیمه چې تر ډیره د مالټو باغونه دي د سړک پر سر ګڼ شمیر هټیوال د مالټو د پیر او پلور کاروبار کوي. یو هټیوال نور هغه ازادي راډیو ته وویل د نورو ورځو په پرتله د جمعې په ورځ له دې امله ډېرې مالټې خرڅوي چې د کابل په ګډون له څنګلورو ولایتونو دغلته خلک د تفریح لپاره ورځي. نوموړي وویل
قسمت
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست ویان وایي د دغه ولایت بټیکوټ ولسوالۍ د مالټو له باغونو به د اټکل له مخې سږ کال 2000 ټنه مالټې راټولې شي، په داسې حال کې چې تیر کال د مالټو د حاصلاتو کچه 2000 ټنه وه. سید همایون غریب مل ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي ننګرهار کانال ریاست پلان لري چې دا مالټې بهر ته هم صادرې کړي، خو دا بهر ته د لیک موضوع به اوس ځکه کمرنګ وي چې دومره اندازه نه دي چې بهر ته ولېږدول شي، یعنی اوس د هیوادوالو لپاره هم بسنه نه کوي. د یادونې ده چې د افغانستان نه تازه میوه تر ډیره ګاونډي هیواد پاکستان ته صادرېږي، خو دا چې هغه هیواد خپله هم د مالټو حاصلات ډیر لري، سوداګر له افغانستانه د مالټو واردولو ته زړه نه ښه کوي. ننګرهار ولایت کې